2025 پورې د تنباکو استعمال یو مخ پای ته رسیږي. دولتي ورسپانې نیترالني ترکمنستان په پرونی غنه کې لیکلي ولسمشر یو پروګرام لاسلیک کړ چې پر اساس په 50 کلونو کې د امر اجرا کیږي. د پروګرام نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د ترکمنستان ولسمشر په 2013 میلادي کال د اپریل په میاشتو کې په دولتي پلورنځیو کې د سیګریټو پر پلورلو بندیز ولګاوه. تاسو سمو ژغله ازادي راډیو اوري. افغان امنیتی ځواکونه په هغو سیمو کې مزکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د بمونو مور پرې غورځور شوې ده.
دا غالي یو عملیات دي چې د ملاتړ یا د ملاتړ د هغو اړین زمینی ملاتړ کوي.
په کندز کې هم امنیتی چارواکي وایي چې د دولت ته وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي دي. د زادرانو د یولس ولسوالیو استازي او مشران وایي
د یولس ولسوالیو قومي مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوې اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي.
د پوهنې وزیر وایي په دوو کلونو کې د فساد په مخنیوي نه دی بریالی شوی. سترې محکمې پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق بروشته منی ضبط کړي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. تاسې زموږ جغله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ننګرهار په هغو سیمو کې عملیات دوام لري چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته پکې امریکایي الوتکې ستر بم وغورځو. دا چین ولسوال وای په مامون دره کې عملیات دوام لري. همدا اوس له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری د ټلیفون لاري را سره دی. شینواری صاحب، که دغه عملیاتو په اړه لمړی زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې آیا نن هم عملیات دوام لري، او زمنن دا خبره هم په دې یادولو ورده چې د اچین ولسوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کې عملیات تصفیوي عملیات له یو بلر مشکلات و سره مخامخ دي، ځکه چې ماینو نه دي. مهرباني وکړئ
تمن سروان صاحب، دغه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ هم دغه شیبه د اچین ولسوالۍ له مسؤلینو سره خبرې وکړلې. د اچین ولسوال اسماعیل شینواری ویل چې اوس عملیات د مامن تنګي په ساحه کې روان دي، او له تېرې ورځې دغه ساحو کې اوساوي بمبار نه دی شوی. د په وینا کله امنیتی ځواکونه لازم وګڼل هوایي عملیات هم ورسره ملوي، خو اوس ځمکني عملیات روان دي. واغه صحیح چې هلته دغه د پنځمې پورې کوم لوی بم غورځېدلی، او په دغه ساحه کې دوی د ساحې په تصفیه کې اوس مصروف دي. واغه بمونه چې د داعش وسلوال د خوانه زیات شوي وو، د هغوی په شنډولو باندې اخته دي، او په خبره چې عملیات مخکې تک په حال کې دي. د دوی په وینا باندې په تیرو ځلونو چې کله عملیات پیل شول، تیرو شلو ورځو راهیسې یو لوی خند چې هغه دوی دپاره غټ خط پروت و، هغه همدغه د مامن تنګي ساحه کې د سمڅو ساحه وه چې دې نه به داعش وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې به یو قوي مقاومت کوو. هغه خط مات شوی دی، او په خبرې چې دوی ورځ د مخې تک په حال کې.
بله صاحب، شینواری صاحب، د داعش ډلې په خپل ویبپاڼه کې چې عموما د هرې حملې مسؤلیت په غاړه اخلي، د وروستۍ حملې په ارتباط چې په دوی شوی ده، په دې اړه څه ویلي دي؟
د داعش وسلوالو مستقیما رسنیو ته د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دوی اړیکه ونیسي یا رسنیو ته کوم خپل پیغام وړاندې کړي. خو د داعش راډیو له لارې نه چې تېر ماښام هم د دوی نشرات په اکثر سیمو کې اورېدل کېده، د راډیو له لارې نه دوی دغه کوم تلفات چې دوی ته اوښتي دي دغه خبرې رد کړلې، او په وینا یې چې دغه بام غورځول شوی دی، خو په دې باندې هېڅ ډول اغېز نه دی غورځول شوی. دوی یوازې د خپل راډیو له لارې نه دغه خپل نظر څرګند کړی دی.
ډیر زیاته مننه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د اچین په هغه سیمه کې چې د پنځشنبه په ماښام ستر بم پرې وغورځول شو، د تصفیوي عملیاتو په باب معلومات راکول. له ننګرهار له اچین سره په یو وخت د کندوز په ولایت کې هم امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پامیر یو په نوم پوځي عملیات روان دي. دا عملیات د جمعې په ورځ پیل شوی ول. په دغو عملیاتو کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاوشتي او ځینې سیمې تصفیه شوې دي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. د ښاغلي موسوی په خبره روانو عملیاتو په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه درې لوی کلي هم د هغوی له شتون څخه تصفیه شوي دي. د دې عملیاتو په پایله کې تر اوسه پورې د اوتمانزوی کلی، د پنشریانو کلی او د الچین سیمه د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوې. همدارنګه لس تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمول د خبرو پر مهال افغان ځواکونو ته وویل چې په دې ورستوي کې د هوایي بریدونو په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو زیات شمیر مهم قومندانان د کندز په کچه وبجل شول او اوس مهال وسلوالو مخالفانو د مخامخ جګړې توان لاسه ورکړی. تاسو خپل قهرمانی د جګړې په ډګر کې ثابته کړي چې د خپل د سر په قیمت له دې خاورې او خلکو څخه دفاع کوي او یو کال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کول له زر کاله عبادت څخه بهتر دی. دغه پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو تن سرتیری زخمی شوی او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونه په پای کې یعنی د اتنی مبجوله لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له اتنی تر نهنی مبجو پورې په مستقیم ډول خبري شي. نن په دې خبرونه کې په دې اړه له تاسو پوښتنه لرو چې آیا ستاسو په سیمه کې خلک په منظم ډول ماشومانو ته واکسین ورکوي؟ هله د چې سرلوس هم د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لري خپل پیغامونه راوستوي. پرون شنبه د لوی پکتیا د یولسو زادران میشتو ولسوالیو یو شمیر قومي مشانو په یو قومي غونډه کې وویل کولی شي د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او خبرو مزګرتوب وکړي. دوی وویل تیار دي د قومي دود او دود دستور له مخې د خبرو لپاره د لوی پکتیا هغو سیمو ته ورشي چې هلته پکې وسلوال فعال دي او له افغان حکومت سره عملا په جګړه کې دي. له سیمې څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د زدران میشتو سیمو سلګونه مشران، ملي سوداګر او روناندي چې په خوست کې د زدرانو د قومي یووالي په وغونډه کې راټول شول، له افغان حکومت هم په دې ګیله وکړه چې د نظام په مدیریتي چارو کې د لوی پکتیا د کډرونو ونډه ته پاملرنه نه ده شوې. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د دوی مشرانو تیاری وخود تر څو د خپل قومي اغیز نه په استفاده د دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې وساتات او منځګړی توب کی.
درانو دیولس ولسوالیو قومی مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړی رول ادا کوي. د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه د یغې نه په استفادې سره به هم طالبان دې ته هڅوي او هم حکومت دې ته هڅوي چې نوره جګړه ختمه شي او په افغانستان کې سوله او امن راشي.
قومي مشر حاجی عارف زدران وایي د زدرانو هغو سیمو ته چې هلته امنیتي ګواښونه شته دوی کولای شي په قومي دود او دستور ورشي او خپل پیغام تر هغو ورورسوي.
د سپیره ولسوالۍ دو یغه تاسو کې نشي تلای زدرانو خپل اوی تلای شمه که ګرځدای شمه امن کې ورواستای شمه یغه خلک سره غدای شمه چې صبرینه غوټه مکس بایس د سوله وکي او افغانستان زمانی چې بل خبره به نه غولې.
د انصاف ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران وایي کچیر د زدرانو په منځ کې د توپ هوکړه وشي او وسلوال د دوی د سولې وړاندیز ونه مني نو قوم به په یو غږ دغه په مقابل کې ودرېږي.
هغه خلک چې جهان ته خند وکړي شوی ان شاء الله زر بل لري دا به اصلاح کیږي. کبه اصلاح نشي دا به په کم باندې موږ غږ کوو چې د افغانستان د حدودو ته په کلکه سره دفاع وکړي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د لوی پکتیا د اوسیدونکو یوه ګیله دا ده چې په نظام کې ونډه پیکه او کمرنګه ده. د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار بخت محمد زدران د خلکو له دې غوښتنې سره هم نظر دی.
لویه پکتیا کادرونه لري، جنرالان لري، وزیران لري، په دولت کې نه چې په کورو کې ناستي. د لویه پکتیا ټول قومونه د دولت نه خپله هغه سامیه چې دی کېږي ټول اتنه غواړي، دا د کم او قانوني حق دی.
د یادونه وړ ده زدران د لوی پکتیا سترو قومونو څخه ده چې د خوست د دریو، د پکتیا د دوو او د پکتیکا د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د یاد قوم اوسیدونکي دي. اوس هم د زدرانو په ولس او قوم کې هغه پخوانی قومي پور او برید معلوم ده.
د جمعې پروس په مسکو کې د روسیې په کوربتوب د افغانستان، پاکستان، چین، هند او منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته اسانتیا برابرولی شي، خو آیا روسیه په رښتیا هم له دا ډول غونډې د افغانستان کې د سولې د راوستلو هدف لري؟ اجمل ان له سیاسي فعال عباسین بریال سره په دې موضوع مرکه کړې ده او لمړی ورڅخه پوښتلی چې له دا ډول غونډو د روسانو هدف څه دی.
طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري، دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري. اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخصو توافقاتو په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار د پاره مرستې یو رول لوبوي، او په دې کې کلی شي پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې قانې کړي وي چې طالبان دې د واک یوه لویه برخه شي. یو هغې دا کېدی شي. او دویمه خبره دا ده چې دې ویره کې دي چې ډېر په اسانۍ کېدی شي چې د طالب پیدایش بدل شي. طالب په خپل ذات کې د منځنۍ آسیا هېوادونو روسانو دپاره یو بالفعل خطر نه دی، خو کله چې دا بدلېږي په داعش باندې او د دلیټ او مشري هم دی، هو ازبک، چیچی، نایغور او تاجک کمانډان ته هغه سره ده سرهګرو سره ده، نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه ده. هدف یې دا دی چې د آمو سیند نه واوړي او خواته خواته دې ته هم پیوسترګ.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کېږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې نه دي. د ژرندې د دوه پلونو تر منځ دي فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي، ته داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان دپاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي، له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي. نو علاقمندي لري چې روسان د دوی دپاره لا ډېر وکړي، اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت وخته شاملېدای شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا څه نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته نه ډېر تمایل لري، نه د روسانو د او طالبانو ترمنځ دغو خبرو ته دوی په هغه
ژورنالیست او سیاسي فعال عباسین بریالو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ستر محکمې عالی شورا پریکړه کړې چې وروسته لدی به د مخدره موادو د قاچاقبرو غیر منقول شتمنۍ هم اخیستل کیږي. په خو تر دې د مخدره موادو د قاچاقبرو یوازې منقول شتمنۍ مصادره کړي. د خبره د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وکړه. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز ویاند احمد خالد موحد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا اقدام بعد د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د غیر قانوني جایدادونو او د تور پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
من بعد په تاسو یې از قانون من پوشویی سره غیر من
د موبایل د پیسو د سپینول د من د قانون لمخې په هغه صورت کې چې د مخدر مواد پر قاچاق کوونکو ثابت شي چې غیر منقول شتمنی د قاچاق لاره لاس ته راوړي وروسته لدې د دوی غیر منقول شتمنی لکه کور جایداد زمکه او داسې نور هم د مصادرې وړ دي د دې لپاره چې په دې برخه کې خمه مبارزه شوي وي سارنواله او محاکم کولې شي چې په خپل سیړنو کې د قاچاق کوونکو د غیر منقول شتمنی په اړه تصمیم ونیسي سره لدې چې د ملګرو ملتو د سازمان په راپور کې راغلي چې افغانستان د نړۍ د مخدرو موادو د لویو تولیدونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل کیږي خو د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په دې برخه کې د دوی مبارزې لاسته راوړنې لرلی دي د دغه مرکز وایاند وویل چې په تیرو لسو کلونو کې دغه مرکز د قاچاق کوونکو څخه باندې زر موټرې چې ارزښت یې لکونو ډالرو ته رسېده مصادره کړي او همدارنګه یوازې په تیر کال کې د مخدرو موادو د قاچاق اړوند 433 قضیې څېړلې چې پر ځینو یې جرم ثابت شوی او اوس په زندانونو کې دي د ده په خبره په دغو بندیانو کې 8 دولتي کارکوونکي 8 ښځې او 15 بهرانیان دي ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان د سترې محکمې دغه اقدام ستایي او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګڼي د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل
د دا کار ګټور ده په دې وروستیو کې د مخدرو موادو مافیا پیښې ډېرې زیاتې شوي دي نو په دې خاطر باندې چې په دې پیښو کې کمی راشي نو دا ښه خبره ده چې ستره محکمه په مجرمینو باندې ډېر فشار راوړي ډېر ضابط او قوانین پرې تصدیق کړي
دا په داسې حال کې دی چې راپورونه وایي په افغانستان کې جوړ شوي مخدر مواد په قاچاقي ډول د روسیې ایران او پاکستان له لارې تر اروپایي هیوادونو هم رسیږي
اوس به هم اجمل اندرته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرخلي
یو شمیر لویدیز ورسپانو بیا هم د ننګرهار پاچین کې د داعش د وسلوالې ډلې پر سموڅو د امریکا د پوز د تر ټولو درانه پم د غرزولو پر موضوع لیکنې خبرې کړې ویلې دي چې په دې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شوی دی د انډیپندنت ورسپانه لیکي امریکا پاچین ولسوالۍ کې د دې درانه بم د غرزولو دفاع کوي ورسپانې د امریکایي چارواکو لخوا ویلي د دې لوی بم د کارولو پریکړې د تکتیکي ملاحظاتو پر بنسټ کړي ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن لخوا ویلي د عملیاتو د تقویې او دوام لپاره دا اقدام ضرور و ورسپانه د سیولونکو په وینا لیکي په افغانستان کې د دې درانه بم کارولو یوه بله مسله هم روښانه کړه او هغه دا ده چې ولسمشر ترامپ خپلو پوځي قومندانانو ته زیات صلاحیت ورکړی او جنرال جان نیکلسن د دې بم په کارولو کې د ولسمشر ترامپ ځانګړې اجازې ته اړتیا نه لرله انډیپندنت ورسپانه د ولسمشر رونالډ ریګن د ملي امنیت د صلاحکار لخوا وایي چې ولسمشر باراک اوباما د خپلو پوځي قومندانانو واکونه ډیر محدود کړي وو ورسپانه د اوباما په دوره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال پی جی کرولی لخلی وایي په افغانستان کې د کارول شوی دی بم د جوړیدو هدف دا دی چې یو ډول شدید ټکان رامنځته کړي څو تر مځکې لاندې تونل نو سومتي ویجاړې کړي په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د برید خپل هدف ته رسیدلی او په سیمه کې د داعش ټولې سمتي له منځه وړي د ګارډن ورسپانې هم د ننګرهار د والي د ویان د تاوله خو ګیڼې لخلی ویلي د پاکستان سره کرښې ته نږدې پرتې دا سمتي چې امریکایي ځواکونو پرې بم غورځولې د داعش ډېر پاخه مرکزونه وو ورسپانې وایي که څه هم د داعش ډلې په دې حمله کې دوی ته د درنو تلفاتو او وختل رد کړي خو د افغانستان د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې د داعش د سیمه ییزو مشرانو نومونه یاد کړي چې د دوی په وینا په دې برید کې وژل شوي د تاجکستان چارواکو ازادي راډیو ته په دې برید کې لږ تر لږه د 200 تاجک وسلوال وژل کېدل تایید کړي ټول لویدیځو خبرونه چې دا چین د ولسوالۍ د دې بمی برید په اړه لیکنې خبرې کړي د سیمه ییزو خلکو او چارواکو په حواله ویلي چې په دې برید کې ولسی خلکو ته مرګ شوبل نه ده اوخته
موضوع منګ ټاکو نظر تاسو سرګندوي
څوک چې زاسکي ظلم کوي ستاسو
خامو زغور کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د غاسي بدونم واخه تاسو به وایئ چې چالو واخلې
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
نن هم یک شنبه ده او میکروفون ستاسو خبرونه لرو البته لاتنیمو بجو وروسته پاتنیمو بجو برابر لند خبرونه لرو او لند خبرونه وروسته میکروفون ستاسو نن موضوع داره چه آیا ستاسو بسیمه که خلق پا منظم دول خپل ماشومان ته واکسین ورکوي. هله ده چې نه یوازې د خپل کورونه یو بلکې د شاوخوا اوسیدونکو په اړه به هم نظر څرګند کړي. او اوس هم د ترکیه په ارتباط، په ترکیه کې نن د اساسي قانون د تعدیل په اړه نظر پوښتنه کیږي. د ترکیه خلک به چې په ټول پوښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر وي، د هو یا نه ځواب ورکولو چانس ولري. د قانون د تعدیل موافقان وایي چې دا بدلون به د دغه هیواد دیموکراسي پیاوړي کړي، خو مخالفان وایي چې د ولسمشر صلاحیت به زیات کړي او زورواکي به ډېر کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه خلک نن د خپل هیواد د اساسي قانون د تعدیل په ټول پښتنه کې ګډون کوي. ولسمشر رجب طیب اردغان پر ترکانو ژغ وکړ چې په ټول پښتنه کې د قانون د تعدیل ملاتړ وکړي. هغه پرون په استانبول کې یوې غونډې ته وویل: زه وایم چې سبا به په دې هیواد کې بدلون راسي. زما خلک به د ترکیه جمهوریت په تاریخ کې د اصلاح یو ستر تغییر راولي. د نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې د تعدیل پلویان تر مخالفانو لږ برلاسې دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او دیموکراسۍ سره مرسته وکړي، خو مخالفان یې وایي چې که دغه تعدیل تایید شي، د اردغان په ګټه به تمام سي، پارلمان به کمزوری کړي، قضا به سیاسي شي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه، استراری یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاوو زره ترکان چې محصلان، د پوهنتونونو استادان، خبریالان او مدني فعالان پکې دي، بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې د نننۍ ټول پښتنې لپاره د ملاتړ راغونډولو کمپاینونو له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د انقرې اړیکې خراب کړې. جرمني او هالند د ترکیه د حکومت استازو ته اجازه ورنکړه چې هلته د میشتو ترکانو ترمنځ د کمپاین لپاره غونډې وکړي. د مسلې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سخت په غوسه کړ. اردغان پرون هم په استانبول کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر یو شمېر اروپایي هیوادونو تور پورې کړ چې د دې ټول پښتني په مخالف کمپاین کې لاس درلود. اردغان غونډې ته وویل: له دې سره د هغوی څه کار؟ دا ټول پښتنه له اروپایي قانون جوړونکو سره څه تړاو لري؟
له دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی اوس. لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد وای د ننګرهار په اچین کې د امریکا د پوز وروستي بمی حمله د داعش یا اسلامي دولت توستوال سخت دی دلې پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې ده. د ننګرهار والی ګلاب منګل وای د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت توستوال ډله یا داعش په وځپل شي. پلوې پکتیا کې د زدرانو د یولس ولسوالیو قومي مشانوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړتوب ته تیار دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون شنبه په حلب کې 9 په انتحاري حمله کې ووژل شول. د پاکستان د پوز د پاکستان د یوې محکمې چارواکو پرون شنبه وویل چې 8 په عبدالولي خان پوهنتون کې د ژورنالیزم د یو محصل مشال خان په وژلو او د تروریستي اعمالو په ترسره کولو تورن شول. په روسیه کې د تیلو لوی پخوانی سوداګر میخایل خودروکوفسکي پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکسی نوالني ملاتړ وکوي. زرګونو امریکایانو پرون شنبه پر ولسمشر ډونالد ترامپ د فشار راوستلو لپاره لاریونونه وکړل. او د امریکا پوځوي شمالي کوریا نن یکشنبه د توغندي په ازمویلو کې پاتې راغله او توغنده یې له ویشتلو سمدستي وروسته وچاودېده.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان هستم. در این بار برنامه همراه با عصمت ساروان میزبان شما، برنامه میکروفون شما شروع شد. از همین حالا تا 1 دیگر میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. نظریات و گفتنی های شما عزیزان را در رابطه به موضوع مشخصی که انتخاب کردیم میشنویم. موضوع ای ساعت و ای برنامه را عصمت ساروان به شما میگه.
مننه ما مرزبان سه مخکم ووبل هله د چي ټول اوریدلی وی او کچانه وی اوریدلی ورته وو بویم چې واکسین ستاسو په سیمه کې څومره خلک په منظم ډول کوي؟ البته زموږ منظوري اواز د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین نه دي. ماشومان په مختلفو وختونو کې بیلابیل واکسینونو ته ضرورت لري. په نور دنیا کې په منظم ډول ماشومان ته دا واکسینونه ورکول کیږي. یو وشت لیست لري، موږ به کوشش وکړو چې په انټرنیټ کې پیدا کړو او دغه لیست هم له تاسو سره شریک کړو. او هیله ده چې ستاسو په سیمه کې هم خلک په منظم ډول واکسین وکړي. هیله ده چې په دې موضوع خپل نظر څرګند کړئ.
بله، امروز مسائل سیاسی را کنار گذاشتیم و خیلی ها کوشش کردیم یک مسئله صحی اجتماعی را به بحث بگیریم. او هم از خود شما بشنویم که در روستا و قریه و شهرتان چقدر مردم و یا خود شما پابند به واکسین اطفال هستین. البته که چنانچه میفهمین اطفال که آینده ساز کشور هستن باید صحتمند باشن، همونطور که میگن عقل سلیم در بدن سالم است. به هر حال موضوع مورد بحث ما در این برنامه میکروفون شما واکسین برای اطفال هست و ای که چگونه اطفال با وقت باید واکسین شوند. چشم برای نظریات و گفتنی ها و سخن های شما هم هستیم، مخصوصا اگر شما متخصص طب هستین به ما زنگ بزنین و بگوین که چقدر واکسین برای کودک ها با اهمیت است، و اگر خود شما در مناطق دوردست زندگی میکنین هم بگوین که چقدر زمینه واکسین کردن اطفال برای شما فراهم است. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای گفتنی ها و پیام های شما هستیم. و همچنان اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه، و اگر سکایپ دارین و اینترنت هم از طریق سکایپ با ما در تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. حالا تلفن داریم از شنونده. السلام علیکم، صبح بخیر، بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ابراسیب.
صبح شما بخیر. جناب مرزبان صاحب نهر سیرابی نطاق عزیز و خدمت سروان صاحب بزرگوار هم سلام اکرامات متقبل.
سلام به شما، خوش آمدید. خوش آمدید ابراسیب، بفرمایید.
تشکر. باشنده اولاد تخار و سالش کمش. ما در رابطه با موضوع مشخص شما میخوایم چیزی بگویم. اولا خب شما خیلی قدردانی و اظهار امتنان سپاس دارم به خاطر از اینکه شما امروز سالها کوشش کردیم خب ولی که امروز بسیار یک موضوع اساس و جالبه برای شنوندگان عزیز تقدیم کردیم که امیدوارم شما سلامت باشید.
تشکر برسید.
در باره واکسین در اولاد تخار ما البته بجز از واکسین پولیو دیگر کدام واکسین سراسری را ما در اینجا نداریم. با گفته دکترها هم چند روز پیش گفتن که اینجا دیگر واکسین ها تطبیق نمیشه. البته در کلینیک شاید هم باشه که ما فقط طفلی که پیدا میشه، ما مسلمین بایی هستیم که اما طفلی که به دنیا میایه از ابتدا تا انتهاش ما 12 واکسین داریم. در کلینیک که 12 واکسین هم برای طفل تطبیق میکنیم به اساس یک کارت. ما تا با فیلحال هر کسی که چیز در طفلی در فامیل خود ما بوده او را برای آگاهیش کوشش کردیم و واکسینش کردیم. کسایی که در از واکسین آگاهی نداشتن و را برشان آگاهی دادیم، برشان معلومات.
خیلی ببینین عبرت سب اندکی از تجربتان بگوین، وقتی که شما واکسینا را همه به وقت انجام دادین چقدر مفید بوده برای اطفالتان؟
بله، اگر چه به خودم متحیه چیستم مجرد هستم، ما فامیل
اطفال خانواده مطلبم بود.
ما خدمت شما، بله خدمت شما عرض بکنم جناب مرزبان صاحب که از او پیش تقریبا پنج سال یا شش سال پیش ما براتون قصه بکنم که در قریه خود ما یا در ولسوالی خود ما 80% فلج اطفال یا فلج کودکان یا سرخکان یا مثلا بعضی امراض دیگر در اینجا بیشی زیاد بود واقعا، که نه در اینجا فقط خدمت نرسی کنم جنرال سروان زید که حتما امی کودکا یا بزرگ سالا کسایی که در اینجا بودن جنرال مردمان زید در اولاد قندوز یا مزار در اینجا جای حتما برای تداوی یارم می بردن. ولی یک چیز دیگر خدمت نرسی کنم جنرال سروان زید
کمی کسی که بزرگ سالایی که مثلا از واکسن باز ماندن در خریا قصبات ما مردم، اونا امیفیل هم که ما میبینیم با امراضای مختلف و امراضای گوناگون گرفتار هستن. یقین بکنید که همه اطفال های 12 سال که ما سن وقت تولد چیره از حدود 8 سال از 9 سال به طرف ما واکسن کردیم، واکسن شد تدر کردیم مکمل، تا با فیل حال الحمدلله همید اصلا زکام نشدن. شما را یقین بکنید که تا فیلا صحت و سلامت کامل
هستن
و ما فقط ماهایی که از واکسن باز ماندیم با شمال خود ما واکسن نکردیم، همیشه با دیگه جوانایی که از واکسن باز مانده با امراض مختلف گرفتار هستند.
تشکر برادر، تشکر از اینکه نظرتون را با ما و شنونده در میان گذاشتیم. امیدوار هستم که این نظر شما در اصل عبرت باشه به خانواده ها که کودکای خود را واکسین بکنند.
مننه یول عبرت صاحب څخه او بل اوریدون کته به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده میکروفون ستاس.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو
ته. سلامات اوسئ.
او هیر مې سو صاحب همکار مرزوان صاحب ته سلام وړاندې کوم. دا شمو زما ټاکلې ورځ
مو ښه تشکر
کور ودان.
محترم سروان صاحب، کچیر او تیر وختو ته په کتو سره درته وایم، اصلا په مشکې دا د واکسین چې مخکې راووتئ دا خلکو ته داسې یو داسې یو شی معلومېدی چې دا به د خارجیانو داسې یو دوایي او داسې یو شی به وي چې زموږ پر ماشومانو باندې بده اغېزه وکړي. خو خوشبختانه چې بیا خلک د واکسین په ګټه پوه سوه، په خوند یې پوه سوه، په معنا یې پوه سوه. اوس زموږ په سیمه کې لکه جوزجان، فاریاب، سرپل، په دې سیمه کې په بلکې خو موږ داسې بلدیت نه لرو، په دا درې ولایتو کې موږ بلدیت لرو. په دې سیمه کې دغه اکثره واکسینونه په پولیو واکسین خو منظم کېږي، خو اکثره واکسینو ته خلک دا ښځې امیدواره ښځې هم ورځي، د تیتانوس واکسین کوي، د چچک واکسین کوي، د کوسک واکسین کوي، د سرخکان واکسین کوي. یو نوی واکسین دی چې د کلي واکسینې بولي چې په پارسي چچک ورته وایي، د دې واکسینو نه کېږي. اوس خلک د دې واکسین په معنا پوه شوي دي او خلک د واکسین سره تضاد هم نه لري. او واقعا خلک د واکسیناتوران چې راځي، خوشبرزه خلک چې راځي، د هغوی استقبال کوي. خلک په ډېره شوق او علاقه باندې خپل ماشومانو واکسین ته ورولي. او یوه خبره زه درته کومه چې په موږ کې اوس هم دا رواجات او خرافات دا حاکم دي. زما د علماو څخه دا خواهش دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي د دغه په باره کې، تر څو چې زموږ ماشومان د پله چې د ناوله اغېزو څخه وساتل شي او د نورو امراض څخه وساتل شي. واقعا موږ په سیمه کې واکسین منظم کېږي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون. بل اوریدونکی هم لرو.
بله سلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادي است، مایکروفون شما.
و ما چې ما خبره کوله چې دا بعض مخرب چې خپل ماشومان نو واکسین نه کوي.
بله صاحب،
دا یو دغه کوي چې دا خکر نه دی، دا کافر دغه دی. نو که تاسو درته د لارې نه لګ جواب کوي.
بله، نو د رادیو لاري مونږ څوک دا تاسو یې شي په دې مایکروفون تاسو خبرونه کې خبرې کوي، تاسو ورته څه وایست؟
بس ما خو دا خبره کوم چې معلومات درکوم چې بل تاسو بعض سیمو کې خلک واکسین نه کوي، دا واکسین خو یې نه ګڼي.
درست.
قسمی که از شنونده ها حداقل شنیدین، دو شنونده ما همین الان صحبت کردن با ما، هر دویشان از فواید واکسین گفتن. حتی جناب آقای عبرت که از تخار زنگ زده بودن گفتن دقیقاً که کودکایی که واکسین کردن مریض نمیشن، در حالی که کودکایی که واکسین نکردن مریض شدن. یعنی در کل
واکسین. لیکن دوی خبر په یوه حد پر بزن ورسره موافق یم، کم فکر وی مخکنی اوریدون کې قاری صاحب پښتون ویل چې علما او ته پکار ده چې تبلیغ وکړي، ځکه چې لا هم خرافات شته په ټولنه کې. مثلا دلته یو اوریدون کې دی، نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي چې کفار په موږ باندې بمونه وروي، واکسین نه کوو. نو واکسین چې تاسو نه کوئ خپل اولادونو ته ضرر رسوي که کفارو ته؟ چا ته ضرر رسوي؟ خپل ځان ته، له ځان سره دښمنی ده. پرحال همداسې خرافات لکه څنګه چې قاري صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، لا هم شته په ځینو سیمو کې. نو هیله ده چې دا ډول پروګرامونه د هغو خلکو د اسانو له روښانولو سره مرسته وکړي.
بله، شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، مایکروفون شما، بفرمایید.
و علیکم السلام جناب کاروان صاحب، تاسو ته محترم امید مرزوان صاحب ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلام به شما هم.
د سلام څخه وروسته واکسین چې ډېر ښه موضوع انتخاب کړی ده دغه واکسین په برخه کې، الحمدلله زمان په نورستان ولایت کې همدارنګه په هغه ولسوالیو کې شمېتي وضعیت ښه ده. مالته په ډیر منظم شکل سره پرمخ ځي او همیشه ماشومان ته واکسین کیږي او الحمدلله تر اوسه داسې موږ کوم پیښه نه لرو چې د واکسین پر وړاندې چا مخالفت کړی وي. البته هغه خلک چې د واکسین پر وړاندې مخالفت اظهاروي دا د هغوی شخصي او ګماني نظریات ده او د هغوی هغه دغه ادعا مشروعیت لپاره چې دا واقعیت یعنی د ماشومانو پر وړاندې بد اغېزه لري هیڅ کوم ثبوت ظاهرا نه لیدل کیږي. دا د هغوی شخصي نظر ده. په ټولنه کې هر قسم خلک وي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، ولې موږ به هغه ته ترجیح ورکوو چې هغه د انسانیت د صحت لپاره مفید تمامېږي. نو په دې برخه کې مخالفت لپاره هیڅ حجت نشته. نو موږ دا غوړو نه هیله کوو چې باید دغه واکسین چې دی دا که د انسان صحت لپاره ډېر ګټور شی دی نو په دې برخه کې دی وخت لږه مسؤلیت باید ادا کړي. الحمدلله زموږ په دوساله کې هم جناب ساروان صاحب په عمل وساله کې همدغه د واکسین ته برکت د الله تعالی په خاص فضل سره تر اوسه موږ کوم داسې بد پیښه نه لرو چې هغه د فلج یو خطرناک بیماري ده چې انسان د خپل هغه ژوند دغه ټول له عمل څخه دې برخه کوي. الحمدلله تر اوسه نه دي ثبت شوي. ده هله دا چې من هم الحمدلله مسلمانان یو د اروپا خلکو یا د مسلمانیت دا ځانته خبره ده چې هغوی غیر مسلم دي او موږ مسلمان یو. نو هغه څوک چې غیر مسلم دي یا مسلمان دي که د هغوی انسانیت د خیر لپاره کار کوي نو په شریعت کې دي لپاره هېڅ کوم دغه نشته. ځکه چې الله تعالی وایي که د غیر مسلم خلک چې هم په دنیا کې دي او د انسانانو د خیریت د انسانیت د خیر لپاره کار وکړي نو هغوی ته هم الله په دنیا کې بدله ورکوي. نو دې سره مخالفت کول په کار نه دي. او اسلام ځانته خبره ده چې هغوی موږ مسلمان یو او کفر غیر مسلم خلک دي. هغه به هغوی الله سره خپل معامله وکړي ځکه چې قرآن کې راغلي ده کوم دین کوم دین موږ لپاره د هغوی دین هغو لپاره. نو دا دې ته نظري رنګ ورکول دا یو ډول ناپوهي او جاهلیت ده. نورستان ولایت نه قاري محمد مدني تاسو سره په تماس کې یو. الله تعالی دې تاسو ته عزت درکړي چې همیشه داسې مثبت داسې تاسو مثبت وړاندې کوئ تر څو لپاره مثبت تمام شي. ډېره مننه
مدني صاحب. قاري صاحب مدني مننه.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام نو تا تا او سروان ټول د زده رادیو همکارانو ته ورېدم کو تاسو لارف زازین پښتانه
زاده صاحب سلام مو هم بپذیرین. بفرمایید.
اول خود ته سره ته وایم چې نه شکر الحمدلله دلته چې راشي خپنه په منظم ډول مونږه ماشومان ته یې وکسین ورکو مونږه منی کړی نه دی او هغه تبلیغات ته وګ نه جننی ولا چې زده کوپارت غدی دا یو د وای دا د سړی باز خلک دي چې تبلیغات کوي چې وای چې دا سړی بیا ورس کمزور راولي خو چې دا وکیلونو نو هغه خلک ډیر کوي او وس چې دا غدی خلک دونه ناغه باډه شته او ناغه زور شته نه قوت شته بیا هم چې کوم وخت پر سر راشي او خپل ماشومان وایي هغه واکسین ورکو او دا باز خلک وای چې دا د یو شهر د کوپارو د دادې واده زه دا پوښتنه در نه کوم چې نن سبا چې څه د دوایي خوري چې کوم هسپتال ته دي چېرته کوي هسپتال لري خارجیانو هسپتال یې سر ځانه ما هلته دي خپل ناروغ ورسی چې ولا دا داسې دي جرمني ډاکتران ورکړي دي فرانسویان دي او پلانې ملک دي نو هلته هم بیا لکه سوچ وکړه کنه چې بیا دا مریض نه ور والله مطلب دا خپل د اسلامي هغه ته حکومت واکسین خو څه دی چې هم په کفارو هېوادونو کې کېږي هم د مسلمانو په هغه کې کېږي. زما د ټولو د افغانانو نه داخله ده دې کې نه دی کوپر خبر اشته نه دی خو بد خبر اشته او خپل ماشومان دي چې وخت پر سره شي او وخت.
تشکر زازای صاحب، تشکر از تماس شما. بله واکسین چیزی است که به کفر و دین ربط نداره. هر انسان ضرورت داره که از بیماری ها وقایه شوه. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما، بفرمایید.
امیدجان عزیز سلام عرض ادب دارم نثار شما آقای ساربان سلام کارو شنونده عزیز شما. قاری سلامتی زاوش از تخار تماس گرفتیم.
قاری صاحب زاوش بسیار خوش آمدین، بفرمایید.
زنده باشی امید جان. چون دوستای ما فرمودن وقت هر چیزی که علا پاکی لطف خداوند در سری ما، لطف عنایت خداوند در سری ما، دیگه ایرم که هست که اگر بشر هم ساخته ایر لطف خداوند است، باز ما هر چیزی که بخاطر فایده انسان هست از او وقت استفاده بکنه نه اینکه. ولی همین چیزی که واکسین هر چیزی که هست برای ما ساخته شده ای حتما برای ما فایده داشته که قدر تلاش میشه دیگه. باید اون کوشش بکنیم قدر سال ببینیم که از نگاه همین چیزهایی که تولد شده نزدیکای چشم معلول بودن یا از پا از امثال دیگه را این فیلم ولمنی
میبینم فاضل خدا چیز یعنی گپا بسیار کم شده زیاد همین گپا کاریز و وقتش ما دمی طرفدار عزیزم که باید باشه دیگه او پیغام تو هست خدا درست چون بکنه اگر نمیفهم دیگه مشکل در کجاستن دیگه این باید چیزی که بخاطر فایرینگ انسانات باید باشه همیشه هم بردمی را دوست داری چون که همه نظرها بایتا مثبت بودن تا فیلحال.
بله تشکر زاوش سه محترم. در تخار امکانات واکسین چطور است؟ مراکز صحی همه واکسینا را دارن؟ خانواده ها منظم کودکای نوزاد خود را واکسین میکنن؟
بله بله کیموی سیار هستن همین جا میان سر دمی دنای دروازه اعلان پخش میکرد دیگه در شفاخانه هستن زمانی که طفل تولد میشه همون وقتی که میره و حساب همون کاردی چیزی تولدی که میگیره دور دمی دفتران با واکسینش هم میشه با وقتش همونجا قابل هست برای از رو فرمانده میشه که فرا فلان را فلان را بیه که طفل واکسین شد.
بله تشکر زنده باشه زور سب.
یو بلا مثلا چی ورته یاد که اقدار چی نه یوازی ما شمان بلکه لویان هم واکسین تزار ورد لری زینی دیری خطرناکی ناروغی دی چی خصوصا کوم خلک چې په اروپایی وادونو کې اوسي او چې بیا افغانستان ته ځخه مخه واکسین کوي خصوصا د دې ژیړی ناروغي هپاتیت او د دې ناروغیو چې څو ډول دي دغه واکسین خامخا لویان هم کوي
حتی واکسین های بسیار مهم دیگه هم هست آدم بعضی خود را واکسین میکنن بر ضد حشره ها مخصوصا اگر کاروبارشون در جنگل و با چوب و با زمین و کار ایناست خود را واکسین میکنن بر ضد حشره ها که بعضی وقتا حشره ها خیلی خطرناک میباشه فقط با یک نش امکان داره زندگی یک نفر را به پایان برسانند به همین خاطر بر ضد چون این چیزا هم واکسینای وجود داره که انجام میشه یعنی واکسینای خیلی اساسی که ما شما میشناسیم یگانه واکسین ها در دنیا نیستن بهتر است در هر موارد با دکتر مشوره کرده و واکسین بکنیم.
بل اوریدون که در تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو
السلام علیکم دکتر منصور مجابی هم د زینا جوړولو مرکز مسئول
مهرباني کوسه
دوه موضوعان چې همیش د میزبان د رادیو یا هغه څوک چې د واکسین په حق لبان دی معلومات ورکوي د خلکو د دید نه پاتې پاتې دي هغه یو دغه موضوع ده چې ولې وي د کفار د تدیره پجو کوي کفار یا خارجان په دې ډېره توجه کوي چې دغه واکسین ساری دی یو د پولیو څوک چې ملوث وي لکه ها و خلق فقیر باندې اخته کېدلی شي دغه خلق چې دې ته ډېره توجه کړي د خپلو ماشومانو په خاطر باندې چې سبا مهاجرتونه دي د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ماشومان دي خلق دي ویروس انتقالیږي نو په دې خاطر باندې دې ته ډېره توجه کوي او دا تعیه چې دي بیل ګیټس چې د مایکروسافت رئیس دی په هغه په دې باندې ډېره سرمایه ګذاري کوي یوه دا موضوع د خلکو نه پته ده بله دغه موضوع پته ده چې دغه د ویروس په مقابل کې چې معافیت جوړیږي وزارت صحت عامه باید د هغې ویډیو خلکو ته وښیي چې څنګه د هغې په مقابل کې دیوال جوړیږي او زنجیر حلقې جوړیږي نو دی هغه خلکو ته نه ښیي فقط په دې باندې اخته دي چې دا ګټه لري ګټه لري دی باید هغه په تصویر په ویډیو او په عقلاني دلیلو باندې خلکو ته وښیي هغه د تلویزیونونو له لارې د ویډیو له لارې او همدغسې نور هلته د کنفرانسونو له لارې وښیي چې په دغه شکل باندې دغه واکسین د میکروبونو یا د ویروسونو مخه نیسي نو زه له ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې واکسین چې دی د نور دنیا چې توجه ورته چې په دې خاطر ورته کړي چې خپل اولادونه ترې ملوث نشي.
دکتر صاحب شما در کجا زندگی میکنین و محلی که زندگی میکنین امکانات واکسین و امکانات صحی برای مردم چقدر هست؟
بله ما خو از ولایت وردک هستیم فعلا در کابل زندگی میکنیم یعنی واکسین در تمام نقاط افغانستان دسترسی دارم حتی ما بهمون تاکید میکنه که ما بیشتر از 80% دسترسی به خدمات اساسی دارم یعنی ده هر دو امکان دارم میشه ایره باز در شهر بیاره در ولسوالی بیاره ای اگر میخواه زندگی طفل خود سالم نگه دارد به یک دوره برای چی بیاره برای شهر بیاره برای ولسوالی بیاره یک مشکل دیگه مثلا که یا چی میکنه.
بله ډاکټر صاحب متاسفانه کینه ما مرڅخه پښتنه درلوده چې یو خواغه واکسینونه دي چې ممکن یو دوره راشي او واکسینران راشي کورته دروازه یې وروټه کوي ماشوم ته واکسین ورکي خو په ځینو مواردو کې ممکن واکسینار ور نشي.
بله
کورنوی وظیفه څه ده چې کوم واکسینونو لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه وکړي پر حل منندوی له دوی څخه کې بیا هم تماس نیو هله د چ په دیاره نظر سرګن کې او کې یو بل ډاکټر هم لطف وکي او ټلیفون راو کې په دیاره له دوه راوړونکو سره معلومات شریک کړي خوشاله بسو اوس بل اوریدونکو لرو مهرباني تو خیر زابل
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسی او راوی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو خپل نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
واقعا تاسی ډیره ښه موضوع انتخاب کړی ده، خو البته هر سړی خپل نظر لري. زموږ په خپل دا نظر ده چې واکسین یو ډېر ضروري شی ده، خو البته لکه کوم چې قاري صاحب پښتون وویل، دلته خرافات او زموږ د خلکو کم علمي او څه افراطیت دغو زموږ د ډېرو کارو مخه نیولې ده، خو موږ باید له عقل سلیمه څخه کار واخو. واکسین بالکل ضروري شی ده، په دې وجه ضروري ده دا د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه کې ستاسې خپرېږي. ما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه، مال ولې دا خارجیان دې واکسین په دونه جدي او ټینګ دي؟ نو هغه ډېر څه معقول جواب راکړ چې دا یو ډېر سخت بد مرض ده، دا انسان د ابد دپاره له بین وړي، پنجهیي د نورو شیانو د ژړي و یا د ناسب نورو شیانو داسې علاج کېږي، دا له علاج مرض ده د ابد دپاره، له کوچنني تر څو عمري تر هغو پورې به دی فلج او نیم سړی خو څه کوي، خو بېخي مازې هسې یو ژوند به کوي. نو دا د هغه جواب و. الحمدلله زموږ د زابل د ولایت حال زه در کوم چې زموږ په ټول ولایت کې واکسین بالکل چالان ده. دا اوس په حال زما له څنګه یو واکسیناتور یا واکسین والا ناست دا کوچنیانو ته واکسین ورکوي، او دلته چې څه سیمې د طالبانو تر سیمه واکداري لاندې دي، په هغو کې هم لکه د ارغنده ولسوالي شملزي و مطلب دی چوپان، په دې ټولو کې واکسین چالان ده. نو هغه هم دا نظر لري د واکسین مخالفت هیڅوک نه لري. باید موږ ټول په سره تبلیغ وکړو، خلک خبر کړو چې واکسین یو ضروري شی ده.
کور ودان مرزبان صاحب، یو مسله چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، که چا نه اوریدلې اوس یې راډیو نیولې وي، د هغوی لپاره جالبه شاید وي. دوی وایي چې دا چې خارجیان ډېر تاکید کوي په واکسین، خصوصا د پولیو، نو ش مسالې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې که د پولیو یو مورد هم په یو هیواد کې موجود وي، همغه نفر که دا ویروس په بدن کې وي، هر ځای چې سفر وکړي په بل هیواد کې نور خلک پی مبتلا کولی شي.
بله،
او دا مرض خپرولی شي.
بله، و افغانستان یکی از محدودترین کشورهایی است که هنوز هم پولیو دهش مشاهده شده، این مرض یا این بیماری در تمام دنیا تقریبا محو شده به خاطر همین پول واکسینایی که است. خب پیش از اینکه به پیام هایی که از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن برسیم و بخونیم پیام ها را، شنونده از روی خط تلفن میگیریم که خیلی زیاد انتظار ماندن. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو آزادی رادیو کې نیک شلی سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زه د ننګرهار ولایت د پچراغان ولسوالۍ نه غږیږم، ګروزیر دپاس.
مهرباني کوئ صاحب.
دا واکسین یا ځینې خلک زموږ ګران هېوادوال وایي چې دا خارجي قوه وایي چې دا بند نقصانی دی که نه؟
بله بله صاحب، تاسو دومره ماکس ولی په خبرو کې کوي.
نو زمون په ګران هیواد کې د ډاکټران څخه زمون د هیوادوال لپاره نقصانی باید نقصانی اعلان کړي، او کله نقصانی می باید موږ د هیوادوال ته استماني جواب ورکړي چې دا هیڅ نقصانی شنل، او زمون استاد د ماشومان لپاره یو غډور شعر باید هر څوک وکړي، او کوم نقصانی موږ به هوادوار او ډاکټران دې وي او ته پته لګیږي چې دا شی نقصانی دی، نو به هغه دې خپل دا شی وڅېړي. دا شی کوم نقصانی وایي کی کوم نقصانی؟
تاسو تر اوسه کوم ډاکټر اوریدلې دي چې ویلي نقصانی دي؟ تر اوسه مو کله اوریدلې دي په کوم رادیو کې، کوم کلینیک کې، کوم بل ځای کې؟
نه، موږ نه یې اوریدلې. موږ وایو چې موږ هوادوار ته اطمینان ورکړي چې دا نقصانی شنل
د ماشومان لپاره ګټور دی. باید
وایي حداقل یکی از ډاکټرها در همین برنامه سهم گرفته بودند، لحظات پیش شنیدین که تشویق کردن همه را به اینکه واکسین بکنن اطفال خود را، و گفتن که هیچ نقصی نداره بلکه فایده هم زیاد داره. خب حالا چند تا پیام از طریق اس ام اس شنونده هایی که از با استفاده از تلفن افغان بی سیم خود به ما اس ام اس فرستادن. بصیر هیلمند از کابل نوشته، مردم ما حال فهمیدند و تجربه کردند که واکسین چقدر مهم است، هر خانواده اطفال خود را واکسین میکنند.
میکنه در منطقه ما. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته دو قطره واکسین میتواند مانع فلج اطفال شود و اطفال را در مقابل امراض مهلک وقایه کند. تطبیق واکسین حق اطفال است در ولسوالی ما، الحمدلله زمینه هر نوع واکسین مساعد است. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته در 4 ولسوالی هلمند واکسین اجرا نمی شود. در ولسوالی ناوه، مارجه، نادلی و گرمسیر واکسین اجرا نمی شود به خاطر که در این ولسوالی ها جنگ است. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته که در اینجا از 100 کودک 10 کودک واکسین می شود، بقیه هیچ، مردم به واکسین دسترسی ندارند. شمسیه شهیدزای از میدان وردک نوشته در چوک ارغندی یک تیم واکسیناتوران می باشند، آنها سالانه آنها کودکان 12 ساله را هم واکسین میکنند که این واکسین به طفل 5 ساله است. خب این جزئیات را خود واکسیناتورها شاید بهتر بفهمند. شمسی جان، امکان نداره که واکسین کودک 5 ساله برای 12 ساله شود، به جز اینکه واکسین باشه که برای همه سن و سالها فرق نکنه. جزئیات صحیح است. به هر حال تشکر از پیام هایتان.
خانوالی تندان د لوګر ولایت له برک ولسوالی لشتنی کلاس خلی کی دی وی چې دلته د کوچیانو لپاره د کلینیک نشته و اکثره کوچان به واکسینه پات کیږي. میرام شاه ودان له میوند لیکي وای زموږ په سیمه کې واکسین په آزادانه ډول ترسره کیږي. محمد اساق وفادار له پروان ولایت لیکي خوشبختانه زموږ په سیمه کې ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. بل اوریدل کې له پکتیکا ولایت څخه له برمل ولسوالۍ څخه لیکلی د پیغام، لیکن نوم یې نه دی لیکلی چې څوک دی. دی وایي موږ ته د دینی علما د پولیو د واکسین د جواز او نه جواز صحیح فتوا نه راکوي. ځینې یو څه وایي، ځینې بل څه وایي. بل اوریدونکي سرحدي منګل له خوست لیکي وایي په ټول خوست کې په ششان واکسین خپلو ماشومانو ته په خپل وخت ورکوو او خلک ترې راضي هم دي. جانان حیدری له زابل لیکي زموږ په ولسوالۍ کې داسې خلک پیدا کیږي چې واکسین په دې جایز نه بولي چې وایي فایده نه لري. نه نو عجیبه خبره ده. عزت الله عزتمن له ګردیز لیکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې چې د پولیو د واکسین کارکوونکي په سمه توګه دنده نه ترسره کوي. خبرونو ته وخت کم دی، نور پیغامونه به مول ولو ځکه چې ټلیفون نشو اخیستلی. عبدالغفار د لشکرګان لیکي د واکسین ځینې رضاکاران خپله دنده سمنه اجرا کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په لشکرګاه او ګرش ولسوالیو کې د پولیو واکسین اجرا کیږي، خو په نورو لس ولسوالیو کې د پولیو واکسین نه اجرا کیږي ځکه چې د سیمې جګړه ځپلې دي. عبدالغفار د هلمند په لیکي وایي د هلمند په لرو پرتو سیمو کې چې خبری رسنۍ نشته د واکسین په اړه عامه پوهاوی چارواکي